السلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 9 ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 6 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دې وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کینولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې به نن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپۍ ارزښت پرون په بېساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستانی روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپۍ تبادله کېده. د پاکستانی روپۍ د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیه تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي تابعیت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دی د تیر کال له اګست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې خوراکي موادو ته د ډیرو خلکو شمیر زیات شوی دی.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپل ټول شیان تقریبا واردوو.
په پکتیکا کې پرون یو ځل بیا د زلزلې ټکانونو خلک ورخطا کړل. د یو ډاکټر له خولې به واوري چې د طبي پیښو ټپیان څنګه ژغورلای شو.
ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوه ګوتو په سله باندې خوله خلاصوي. کوم مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي.
په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دري ژبو د کیسو تصویري کتابونه چاپ شوي دي.
د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نوعیت روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي.
د غزنی په تاریخي مانیو کې طالبان ډیر شوي. حسیمیز چارواکی وایي چې دوی دا ودانه ترمیموي.
نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط مانی ده او حکومت ترمیم وسی ان شاء الله به بغت سپارل کیږي. سلام نه نوته
نور مطلب هم لرو او ری دوته را سره وسی.
در نقدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سږکال یې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ پرتله کړی دی. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحد ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلی دی چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخشاه فیزي د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل دغه دی چې موږ په خپله ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل دغه دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 24.4 میلیونه ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې 10.6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیکا کې یو ورځ وروسته لدې چې د زلزلې له کابله تر ډیر شو ډیر کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو 2 ورځو د ټکانونو له وجې هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي نړېدلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیرک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسې شي. وروستي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ د رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی خو مالي زیان لري.
خلق لري د زلزله بار بار کې خلک تشوشمن دي، ډېر پریشان دي او خلک د ضرورت لري چې کورونه جوړ کړي، سرپناه ځای پیدا کړي. نه پر روان دي، خره روان دي، هغه ټول شی ډېر شد ضرورت لري.
په دې ولسوالیو کې د دوشنبه د مازیګر د 5 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د 10 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په 1.1 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 0 زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې 1 میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلیو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې 1 میاشتې د زلزلو په ترڅ کې تر 0 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ډیر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورورسیږي ښایي ژوند یې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې وایي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري.
ناروغ سیده یا دیر وینه بهیدنه او یا هم ده تنفس لارو بندخت وجنی. نو خلق باید دوت و برخود دیر حیاتی پاملرنه و که ناروغ دیر شدید وینه بهیدنه ولدی که اغا مثلا پا یو دقیقه که یو غط رگ ده یا غط شریانه پاکتو رگ ورتوایی اغا پریوی نو پا یو دقیقه که ناروغ وجنی او یا هم ده ناروغ هوایی لاری تنفس لاری بندی تقریبا په یو دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یو لري ولسوالي کې عام خلک څوک، یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چیرته پښه لپشي کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس بندي، په تنفس په برخه کې څنګه مرسته ورسره کولی شي؟
که ډیره شدیده وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل سي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنی که دا وتړل سي مریض له مرګه وژغورل سو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول سي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس که د مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي، او که چیرې خوله یې ټوله ټپي بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عامو خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وروښوول سي. چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه سری کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي، تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، یعنې د ژبې پر ایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو، د صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته، یعنی که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنا چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سي یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کیدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څه وکړي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستونی ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستونی ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنی که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی سي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عامو خلکو ته، چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید وروښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزورمل له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوی امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکا کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې ماسیسي تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، یاد ماسیسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګلګوتی ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري: طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس لڅ باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشی کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګان ناوخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بیلابیلو پلمو یې نیسي، ښه خبر دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون تهران ته ولاړل څو له ایراني چارواکو سره د سوریې د مسلې په تړاو خبرې وکړي، خو تر اوسه د دوی پر خبرو تر ډیره د اوکراین د جګړې سیوری غوړېدلی دی. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د ایران د مشر آیت الله خامنهای د ویبپاڼې د راپور له مخې د په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین ته وویل: د اوکراین په مسله کې کچرته تاسو لاس په کار شوی نه وای، مقابل لورې به مخکې شوی وو چې دا په جګړې سبب شوی وو. د ایران د مشر دا خبرې د روسیې د ادعاو تکرار دی چې د اوکراین د جګړې په اړه دا خبره کوي چې لویدیز د روسیې پر ضد د جګړې هڅه کوله. د هغه ادعا ده چې شواهد نه دي وړاندې شوي او لویدیز یې ردوي. روسیا وای پر اوکراین د برید یو دلیل دغه هیواد ته د ناټو پراختیا ده. علي خامنهای پرون له پوتین سره د لیدنې پر مهال وویل چې د ده په باور که چېرته ناټو ته لاره پرانیستل شي بیا نو کوم حد او پوله نه پیشني، او که چېرته د ناټو مخه په اوکراین کې نه وای نیول شوې، وروسته له یوې مودې به یې د کریمیا ټاپو وسمو په پلمه دا جګړه مخته وړه. خامنهای د دې ادعا لپاره هم ثبوت وړاندې نه کړ. پر اوکراین د روسیې برید نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شو. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیونونو کډوال شوي، او په نړیواله کچه پر دې جګړې سختې نیوکې شوي دي. د خامنهای د دې خبرو لویه برخه له ولسمشر پوتین سره د پرونۍ لیدنې پر مهال تر اقتصاد راڅرخېده. ده وویل چې د ایران او روسیې اقتصادي همکاري په تېره بیا د لویدیځ تر بندیزونو وروسته د دواړو هیوادو په ګټه دي. وروسته تر دې چې ابراهیم رئیسی ولسمشر شو، د ایران ته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. د دې سفر رسمي هدف د سوریې په اړه خبري یادې شوې دي، خو داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې او د اوکراین د غلیدانۍ د صادراتو مسلې سوری پرې غوړولی دی. ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د بحران په تړاو د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره خبرې وکړې. تهران ته د پوتین پر سفر واشنگتن هم خبرګون ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې واشنگتن روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د استولو مسله لنشتې څاري.
له خبرونو ور اخوا
له له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنې ته وال ستریت جرنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د هغې وروستۍ څېړنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په اړه یې ترسره کړې ده. ورځپاڼه د هغو شنونکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې لیکي چې د پنټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پاوځ د ونډې د څېړنې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورځپاڼې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي که نه. وال ستریت جرنال لیکي چې د دې څېړنې مساوده د رواني میاشتې په لومړیو کې د پنټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده. رسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې ډول څېړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایډن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت، پوځ او کانګرس په کړیو کې د دواړو ګوندونو لخوا انتقادونه کیږي. وال ستریت جرنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پېښه شوه له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له یو لکو شل زرو زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږدول شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایډن لویه تېروتنه وه. وال ستریت جرنال د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا هیڅ یوه اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده. ځینې چارواکي وایي پنټاګون د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې کلونه کلونه یې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه باید تر دې ښه پلان جوړ کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت هم د دې افغانانو په ایستلو کې د ځنډ له کبله سخت انتقادونه شوي. وال ستریت جرنال همداراز یادونه کوي چې د امریکا کانګرس تیر کال یو شپږ کسیز کمیسیون وګماره څو د افغانستان د جګړې چې په 2001 کال کې پر افغانستان د متحدو ایالاتونو له پوځي ارغل سره سم پیل شو بشپړ روایت ولیکي. میل آنلاین خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزلو د ټکانونو په اړه د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور خپور کړی. په راپور کې د طالبانو د یو چارواکي له قوله ویل شوی دی چې د دې زلزلې په ټکانونو کې لږ تر لږه 1.5 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په مقیاس 15.1 درجه و. میل آنلاین لیکي زلزلہ په هغه سیمه کې شوې چې 13 میاشت یوې سخت زلزلې سلګونه کسان ووژل او درانه مالی زیانونه یې واړول. میل آنلاین زیاتوي چې وروستیو زلزلو په افغانستان کې یو نوی بحران راوستی او د طالبانو د ځواک محدودیت او انزوای نور هم په ډاګه کړل. د میل آنلاین په وینا د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او ورسره د نړیوالو د مالی مرستو د بندېدو له کبله د هیواد اقتصادي سقوط نور هم چټک شو چې د کار یو بشري بحران ته هم لار هواره کړه. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خوا ملي امنیتی سرتیری په کې ډیر وو اوس د طالبانو ځواکونه مشت شوی دي. په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی، خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري. په دې اړه نور حل د ازادۍ رادیو د خبریال په راپور کې واوري.
دا غزنی شهر موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوری نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیری واسکټونه وسپنیزې خولۍ ګردنۍ نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریځه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنې دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته په خو افغان امنیتی ځواکونه اوس طالب سرتیری وسی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامی کسانو څخه خالی او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا تاکونه مرنګولې دي، تحصیل وینې نورم کار باندې روان ده. دا معنی تقریبا سل کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشیدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سیبر ته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي. نظامیان نه کې وسی دې اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیان ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو